جمع او نهي پورز.
دا مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې وړومبۍ نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبري سات کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. وړومبۍ د منور شانه د دې وخت خبرونه.
اول د خبرنو سرټکی. پاکستان وایي له نن نه بعد د تورخم د لارې یوازې هغه افغانانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي چې سفارتي اسناد او ویزه لري. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د وسلوالو لخوا د تختول شویو کسانو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي. او د یو نړیوال تنظیم د ریپورت مطابق په تیره یوه هفته کې سبان د زر تنه غیر قانوني کډوال په سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي له نن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل تیر ماښام اف سی ځواک په تورخم کې په لوډ سپیکرو اعلانونه کړي چې د مئی په 1.5 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا ورکړل شوې اخیری موده ختمه شوې او اوس به یوازې هغه افغان وګړو ته په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنو اړیکو د کمیشن غړی آریان یون پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي.
دوی همیشه غوښتل چې په افغانستان په حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی د ډیورنډ، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هېڅکله دا په رسمیت سره نه پېژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پېښور او دې علاقو ته ځي، دوی خپلې خاورې ته ځي، دوی هېڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
یاد دی وی چې د تورخم لارې په 13 میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غلطه د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لانجا د سوروز لپاره بند شوې و. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې پراتلین کې میاشت کې بعد پاکستان د وزیر اعظم په بلنه د اسلام آباد سفر کوي. 13 ورځ په کابل کې د پاکستانی خبريالانو د یوې ډلې سره د خبرو په وخت نو موړي ویل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ورته سورز وړاندې د غبلنه ورکړل شوې و چې د ورته مثبت جواب ویلې. د مشال ریډیو خبريال چې په دغه ډله کې شامل ده وایي حامد کرزی د افغانستان او هند ترمنځ د تعلقاتو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې وویل افغانستان کله هم د پاکستان د نورو هیوادونو سره په تعلقاتو نیوکې نه کوي ځکه چې هر خپلواک هیواد د بل هیواد سره په تعلقاتو کې آزاد وي. البته افغانستان تل دا یقیني کړي چې خپل خاوره به د بل هیواد خلاف استعمالېدلو ته نه پرېږدي. حامد کرزی په دغه مقضیات کړه چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هرکلی کوي. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وای په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب اپریشن ترسره شو. شپږ شپېته کلن نواز شریف په 13 کلونو کې دوه واره د زړه لوی عملیات وکړل. د نوموړي لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې وویل چې دا وروستي عملیات په کامیابۍ سره سرته ورسېدل او حالت یې اوس ښه دی. تمه کېږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خواوشا یوه هفته ایسار وي او چې د سفر جوګه شي نو ډاکټران به ورته خپل وطن ته د ستنېدلو اجازه ورکړي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکي ریپورت کې راغلي چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شامل دي چېرته چې خلک په زور د نوي طرز په غلامۍ مجبوره کول کیږي. د دې ریپورت تر مخه په پاکستان کې د مرزي نه بغیر په زور ودونه او د کم عمر جنکو ودونه داسې مسله ده چې دا هیواد د خپل آبادی په تناسب د نوي دور د غلامۍ په اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شامل وي. دا راځي ریپورت لیکي چې په ازبکستان کې د مالوچو یا پومبې په فصل سمبالولو کې د خلکو نه په زور کار اخیستل کیږي چې لوجې دغه هیواد د جدید غلامۍ په لیست کې په دویم نمبر بدترین هیواد ګرځول شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو کسانو د موندلو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له ګاډي کوچ کړل او یې تښتول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون مشال رډیو ته وویل
خوشبختانه زموږ لسنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې راخوشي شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم راخوشي شي.
وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د امنیتي ځواکونو شپږشتنه یې چې د عامو خلکو جامې یې اغوستې وې بیولې دي. صدیق صدیقی دغه ادعا بې بنیاده بللې او طالبان یې د عامو خلکو په وجلو تورن کړي دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي په تیره یوه هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. د دې نړیوال تنظیم بیان پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو د زیانونو شمیر له دې وجې زیات شوی چې په لیبیا کې سمګلران د لرګي په لویو بیړیو کې زیات شمیر خلک سوروي او یورپ ته یې د رسولو هڅه کوي. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې UNHCR ویلي وو چې سکال سباندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړه شول. او بل خبر دا چې یوکرین وړاندیز کړی چې د امریکا سره په ګډه د هغه امریکایي پوځي سیارې لپاره راکټ انجن جوړ کړي کوم چې دا مهال روسیه انجن استعمالیږي. د یوکرین د خلایي ادارې مشر لوبومیر سبادوش پرون وویل چې تیره میاشت یې د امریکا د سفر په وخت دغه وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا ډېر یو پیچلی کار دی خو د امریکا سره په ګډو هڅو کې به پکې کامیاب شي. سبادوش وویل امریکا هم په دې لړ کې خوښي څرګنده کړې ده. د امریکا کانګرس په 2014 کال کې خپل پوځ ته هدایت جاری کړی وو چې دغه روسی انجن د متبادل جوړولو لپاره کار وکړي. سبادوش همداراز وویل چې د سلسله کې به نورې خبرې اترې د یوکرین سرخار کیف کې کیږي او د دې منصوبې مکمل کولو لپاره به وخت ټاکل کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله د کرنسوی بای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو 114 روپۍ 70 پیسې او 111 روپۍ یو پاوند 150 روپۍ 70 پیسې او 225 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم مورید. پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن څخه د تورخم په پوله بیل ویزې نشي تیرېدل. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي آریان یون وایي
دوی همیشه غوښتل چې په افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي ترڅو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني.
د بایزو قبیلې خلک وایي د دې په سیمه کې سکولونه نشته نو مجبور دي چې خارونو ته کډه وکړي.
یو سټیج دی کې دې شتې نه خبره واوري نو به تعلیم نه کیږي، بس موږ د مجبورۍ نه په خبره یا په ځینو سټو د علاقو کې پراته یو.
په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو استاد وایي د خپل آئینی حقونو نه به برخې دي.
زمونږه خو چې کم عبادتګاه دي اوسه پورې هغه آزاد نشو نو انسان به څه آزاد شي کنه؟ بلډینګز باندې اوسه پورې قبضه ده.
او د سترګو د نظر نه به برخه د یو شاعر شعرونه درته هم وړاندې کوم.
د زړه په ویرانه کې می جوړ شور نشي جانانا، نور ستاد محبت را پوری ور نشي جانانا.
تر پای د مشال ریډیو سره اوس را راز مګړم به موضوع ته د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړو ته د سفری اسناد په لړ کې ورکړې شوې نیټه ختم شوې ده او د نن سهار نه افغان وګړي چې سفری اسناد یعنی پاسپورت او ویزا نه لري نشي کولای چې د تورخم له لارې پاکستان ته داخل شي. دوی وایي یوازې اسناد لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ده. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون وړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکر باندې اعلانونه وکړل چې د مئی په 1 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړای شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس یوازې هغو افغان وګړو له په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې 2 وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی وو چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځنې کسان د پولې هغې غاړې ته رایسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په 10 نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواو ته په زرګونه خلک رایسار وو او ناروغ خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواوشا 6000 کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تورخم د پولی پاړه باندې نوی قانون په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر 8 سفر وکړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل له کابل زموږ د همکار پر
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښنه د تیریدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی د ډیورنډ، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده، کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا 2 مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د میتر روسي نیټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدل نشي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12 نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده، ځکه 100 کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته لویزی هیڅ افغان ته له تورخم څخه د وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له تندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورند د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمی بجو.
د عوامي نشتلګوند سند څنګه مشر سینیټر شاهی سید ویډی دی په کراچۍ ښار کې د عملیات نو وروسته د امنیت وځه شوې ده او دوی خپلې هلې ځلې یو ځل بیا پیل کړې دي. نوموړي مشال لیډو سره د خبرو په وخت باندې زیاته کړې ده چې دوی د ګوند صوبایي دفتر باچا خان مرکز هم پرانستې دي. په دغه اړه باندې محمد عمران نور حال راکړي.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند د محصلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري پر مهال مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې شاهی سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو وارې بیا پرانستو، بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی، او زمونږ یو آئین دی. زهره داغه مته به زمونږ وارډونه دي، زمونږ جلې دا، زمونږ صوبه دا، زمونږ مرکز دی. نو دا خو دښمن خواهش کړي چې ختم کړي دي یا کوم دي، لیکن نه، موږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند سیټ دی صحیح دی، اوس موږ باچا خان مرکز هم ګلاب کړی دی، دلته راځو خو ناستم کوو.
سینیټر شاهی سید وایي چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته، چې لویه وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خوره کړې وه.
دغه خلک چې کوم راغلی کوم دهشتګردي دی، هغه پښتنو اجازه نه لري. اوس هر پښتون طالب نه دی او هر پښتون دهشتګرد نه دی، لیکن چونکې د هغې هغه سیستم داسې جوړ شوی چې موږ خلک بدنامي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکرتر یونس بنیری وویل چې پښتون ځوان اوس باید د یویشتمې صدۍ تقاضې وپیژني، د ساینس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي. د ذکر ده چې ښار کې د امنیت خرابې وضعې له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدود کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مئی پرانستی شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور په یو ځایي هوټل کې د مدني یووالي او اقلیتونو د حقونو په حواله باندې یو غونډه وشوه چې پکې د سیکانو، هندوانو او عیسایانو د استازو سره سره د بشري حقونو دفاع کوونکو هم برخه واخیسته. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ د همکار خالد خان په راپور کې و.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسې دغه دستوره جوړه کړې وه چې د پېښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمېر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پېښور د سیکرور والی یو مشر رادیش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق ته.
زمونگا خو چه کم عبادت گاہ دی اوسا پوری آزاد نشو، نو انسان بسا آزاد شی کنا بلڈنگز بانے اوسا پوری قبضہ دا، اور زمونگا چه کم ایجوکیشنل آگا دے آگے بانے اوسا پوری قبضہ دا، آگے کم مونگلا کوٹا سسٹم خود دے، کوٹا سسٹم سا مطلب دے مونگا دے پاکستان شہری ہو.
دغه شان د هندو ورولې مشر هارون سرابدیال اول په کار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندګي ورکړي شي کوم کې چې د هیواد د پاره تګلار جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
ہر اگر ادارہ چاہے پالیسی ساز دے اگر مائنارٹی کمیونٹی دو پارا سہل ازلی کئی لگیا دے پلاننگ یا ریفارم کئی لگیا دے اگر فاٹا کے دے اور نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کے پاغذ کے ٹرو ریپرزینٹیشن آف نان مسلم پاکستانی اگر انشور کو پکا دے
پادغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پیښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن رواداري او برداشت سبق ورکوي.
کو په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دي نکاح د فارم په حواله سره دي یا د صحت او تعلیم د حصول په حواله سره دي نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او د حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه دا چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د باده په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په ډان رسپانډ کې لیکوالې ریما عمر یو مقاله لیکلې ده. د دې مقالې سرحد دی چې په پاکستان کې بعد د بشري حقوقو د دفاع کوونکو دفاع څوک کوي. د دغه مقاله مهم ټکی په دې راپور کې ریما عمر لیکي. تیر ونه په پیښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې علي شاه وجل شو. د دین وړاندې په کراچۍ کې د بشري حقونو یو بل دفاع کوونکې هورم زکی هم د ناپیژندل شو وستوالو لخوا په ډزو وجل شو. سره د دې چې د بشري حقونو په دفاع کوونکو بریدونه روان دي، بیا هم د پاکستان حکومت داوی کار او زیار نه مني. دا ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو د دفاع کوونکو په اړه په اعلامیه کې د خبره منل شوې ده چې هر هغه څوک چې د بشري حقوقو د ودې او خوندي کولو لپاره کار کوي باید د بشري حقوقو د دفاع کوونکو په نوم وپیژندل شي. ریما عمر وړاندې لیکي د غیر سرکاري تنظیمونو په اړه د پاکستان د حکومت پالیسۍ نړیوال سازمانونه د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه شان د انټرنیټ په وسیله د جرمونو د مخنیوي په اړه د حکومت مجوزه قانون خلک د بیان او اظهار د حقونو نه بې برخې کوي. دغه شان د ملګرو ملتونو په غونډو کې هم پاکستان د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه د قراردادونو مخالفت کړی دی. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو دفاع کوونکي د دړکو او مرګ د ګواښونو سره مخ دي او بریدونه پرې هم کیږي. د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې د راپور تر مخه د کال 2013 نه را پدې خو تر اوسه 15 خبریالان وجل شوي دي. ریما عمر په پای کې لیکي باید د بشري حقوقو د دفاع کوونکو د کار اهمیت ومنل شي. دوی مدا چې حکومت د مدني ټولنې په مشوره داسې قانون جوړ او عملي کړي چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه سره سم وي، او درې مدا چې د بشري حقوقو قومي کمیشن د مدني ټولنې سره په شریکه د بشري حقوقو د دفاع یو ستراتیژي هم جوړه کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اوس ورزو د مومندو بایزو سیمې ته د چتنه چې زیاتره خلک په خبر چرسدی او نور سیمو ته پکړه شوې دي. دی وایي چې د دې خپل کورونه چې دی هغه په دغه روانه جګړه کې وران شوی دی، هغه ته نقصان رسیدلې دی، او بل په سیمه کې تعلیمي ادارې یا خړنګې دي او یا پکې زده کړې نه ورکول کیږي. په دغه وجه دوی نور سیمو ته تللي دي. شنواز ترکزی نور معلومات راکړي.
د محمود ایجنسی د بایزو د سیمې زیات ولس په خور 400 او نور سیمو کې میشت دي. دغه ولس وای په سیمه کې سکولونه رنګېدلې دي او چې کوم سکولونه روغ دي استادان پکې حاضر نه لګوي. حاجی زیارت ګل اتمرخیل وای
څنګه نو مخکې موږ تر کې نه سکول او نه تعلیم او لاندې چې خلک رال ټول بچي په دا وخت خپل بچي په هم لسم کې سبقونه وایي برخو موږ نه کولو نشته او چې کوم بیا هم د څلور ورځې په کینځو پورې سبقونه دي هغه لا ماستر بل مزدور نیولې دی ملای ولا مزدور نیولې دی وغالب دي په کې نور بچي تم نشته.
بیا مې د ملک نادر منن کوډه خیل سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ډیر واري حکومتي تعلیمي ادارې ته ویل هم دي چې سکولونه او سړکونه دي ورته بیا ودان کړي.
مین خبره مې دا ده چې تعلیمي
چې دا هغه د نش برابر ده. تعلیم مسله دا ده چې د دې خپل وخت دی، یو سټیج دی که د دې سټیج نه دا خبره واوري نو بیا تعلیم نه کېږي. بس مونږ د مجبورۍ نه په پېښور یا په ځینو سټو د علاقو کې پراته یو.
د شاندارې ملک صنوبر خان بایزي وویل چې د هغوی ماشومان که په وطن دي نو تر د پنځم جومات پورې د لرو پرتو سکولونو نه سبق ووایي، بیا لوی سکولونه نشته نو پېښور ته یې رالېږي.
اخر چې دی پنځلس کلي یو قوم دی، نو بیا څنګه به دا خلک لاړ شي واپس او هغه به بېرته بحال شي؟ دا کوم نقصان چې زموږ وطن ته رسېږي نو دا په دغه وجه مانې رسېږي چې تعلیم نشته دی.
خو ملک سلطان بایزي وویل چې کله ولس کلو ته راستانه شول نو حکومت به سکولونه جوړ کړي. په کار ده چې دغه خلک کورونو ته راشي نو حکومتي ادارې به هم سیمه کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
کوم علاقه کې چې خلک نشته دي هغه کې سکول هم وران دي او هلته چې ایجوکیشن والا لاس ته پوسو کې نو چا له کار وکړي څوک نشته دي کنه د خلک به کې هغه جوړ دي.
بل خو د تعلیمي محکمې محمد ایجنسۍ چارواکي وایي چې ړنګېدلو سکولونه لا هم وران پراته دي او په خوایزو او بایزو کې د هغې سکولونو ضرورت هم شته دی او زیاتوي چې دغه رپورټ یې د فاټا سیکرټریټ تعلیمي محکمې سره شریک کړی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوس قصه کوو د چرسدې سردریاب د شپکلن اسماعیل چې په کال 2014 کې د خپل مور پلار نه بي درک شوې دي. اوس هوسی په فیسبوک باندې یو تصویر خپور شوې دي چې د هند په راجستان کې په یو پولیس سټیشن کې خودل شوې دي. د د مور پلار سره زموږ همکار شبیر جان خبرې کړې دي او دغه راپور را لګیدل.
خوشا دو کال وړاندې دا چارسدې سدریاب بې درکه شوي شپږکلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علي وایي چې 2014 سیلاب کې کور ړنګ شوی و نو زیاتره وخت د کرایه کورونو کې تروي او 2014 کې هم په دغه ورځ باندې دوی د یو کور نه بل کور ته کډه کوله چې اسماعیل ترې بې درکه شو.
ما دا کور نه کډالو بیا چې تیره مې نه ماشوم نو ما بیا هلې ځلې وکړې خو اعلان نه مې وکړو په جوماتونو کې ماشوم پیدا نه شو. سهاله مې په سدریاب کې کشتي پرېښو جهانګیري پورې ما کشتي وګرځول درې مرستو نو بیا مې اوبو کې کشتي پرېښول کیره مول وینم ماشوم بو سپورو شت کړي سپی بابا کې راتل دا مل کټی مټی دا سو پکې روته دي دل لامبوزون پکې مې پخپل لامبو والي دا پدې سره دریا په کې پکې یانو ار څه کېو غړې زم په هر حال ماشوم پکې پیدا نشو ته جنگیږي پورې بیا
دا چې سور زولان دي د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چورتل کلو چې د هند راجستان صبح کې د دوی ماشوم په تانه کې موجود دی.
جی دا وی په فیسبوک باندې ورکو نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولید نو بس زما زړه کې دغه شوما ولې کړه زما بچی دی دا اسماعیل دی دا زما زوی دی. ما هغه تصویر دا غینه راسن کو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو تانه ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینې هغوی ما ته چې دا خو تا له ولګه مونږ سه د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانه والا دا سی یادېږي چې دا زړه مې پسې وچوړو په هر حالاتو په پسې مې وچوړو خو تصویر بشتر لا مې لیدلې نه سیوا دې تصویر نه د دنیا جون نه پاتې کوم نشته اوس دې کوم.
بل خو دغه ماشوم درک لګولو کې هله ځله کوونکی هم دغه کوټ ترنو مقامی خبريال او سماجی کارکون محبوب علي مشال لیډو توای
کله خبر مونږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دینو هم ټلیفون وکړې شو او نیو دلی کې چې دینو د خارجه پالیسی کونسل نه چې دینو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړ دغه نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دینو د اغي پترو باندې خبر راغې مخې ته ټلویزیون ولا ټلیفون نو کړل د پاکستان خارجه پالیسی سینه پکې ټلیفون شو دا ماشوم چې هر ځای کې وینم موږ به ان شاء الله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو.
د اسماعیل مور فرزانه وایي چې د ماشوم د بيدرکې دور ته سخت تکلیف رسیدلې دي او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی را واپس کړي.
چې بار دا غن زول ته ګورم هم په ماتيريږي چې زه یې بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نظام اسماعیل جان پکې نه هم په ماتيريږي چې چانه یو الوا د فاکیا یو ساوینه او بچي پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زوی راول ماته یواله کی.
بل خو د اسماعیل نیا هم وایي چې تیر دوه کال راسه ډېر درونه ورپسې وکتل.
دو کال مونږ لکه لیونو منډي والی تر د پړانګره پورې تر د افتخار جګړه دې پورې لاړم سپین جمعات پورې سپین جمعات نشاته اخواته یو ځای وغې پسې سو پیرې لاړم دې ټیشن کورنو کې یو ځای دولت پوری ته سو پیرې لاړم دا ټول ملکونه پسې ما وکتل خدای دې لور مړو نشوي
مور پلار وینا تر مخه دوی دو کال وړاندې هم مقامی د چرسدې پړانګو پولیس تانه کې اف آی آر کړی و او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچه د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Arone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maheravai.
اوردونکو درنګ شبې لا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنې بجې کېدونکې دي. د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
پاکستانی چارواکي وایي لنن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازت نه وي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي. یاد دی وی چې د تورخم لاره په تیره میاشت کې هم د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دغلته د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو پلانجا د څو ورځو لپاره بند شوې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په راتلونکو میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه دغه هیواد سفر کوي. تیر ورځ په کابل کې د پاکستانی خبریالانو د یوې ډلې سره د خبرو په وخت نوموړي ویل چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هرکلی کوي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکي رپورټ کې راغلی چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شامل دي چیرته چې خلک په زور د نوي ترس په غلامۍ مجبوره کول کیږي. پاکستان کې په زور ودونه او د کم عمر جنکو ودونه د نوي دور د غلامۍ په سیر ګرځول شوې دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه اتو کسانو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې لګاړو کوسکړی او تختوی دي. د کندوز امنیه کمانډانی ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون په علي آباد ولسوالۍ کې مسافر وړون کې سلور گاډي ودرولې، دیار لس کسان یې وجلی او یو شمیر نور یې لزان سره بولی. خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې دغه عام خلک نه بلکې د امنیتي ځواکونو کسان وو. او د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي په تیر یو هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې UNHCR ویلي وو چې په روان کال کې تر دې دمه څه باندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په میډیټرینین سمندرګي کې مړه شوي دي.
مهم خبر نمبر دا ردون کو اس پرزو اسلام آباد تا چرتر زمون همکار رفت انجم زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی و دا غینا تا ستا مهم برخ خوران دکی.
مشر پرسپان بخبل ادارے کے لیے چې د پاکستان کامی اقتصادی کونسل د کال 2014 مولسم د پارا د 1.5 ارب روپے ترقیاتی بجٹ منظور کړي چې پکې 1.5 ارب وفاق او 1.5 ارب روپے د صوبو د ترقیاتی بجٹ لپاره مختص کړي شوی دی. پرسپان لیکي چې دا اولنی ځل دی چې په کامی اسمبلی کې د بجٹ د اعلان نامه کې کابینه د بجٹ منظوري ورکړه. خود دې کال بجٹ به هم د 13 کلونو بجٹ په شان وی. اداري وایي چې اولس دا تم لري چې هغه تبه حکومت لخوا په امروزه سیزونو سبسیډي ورکړي. عوام امید لري چې په بجټ کې به ټیکسونه نه لګولې کیږي او نه به ګراني زیاتېږي، خو هر بجټ کې دا دواړه وشي. ادارې زیاتوي چې سږ کال راتلونکي بجټ نه به هم مخکې د پېټرول مصنوعاتو قیمتونه زیات کړی شي چې د کوم له وجې به نه صرف د ترانسپورټ کرایه نه زیات شي بلکې نور سیزونه به هم ګران شي. ادارې وایي چې موجوده حکومت په خپل دور اقتدار کې یو بل بجټ به د عوامو لپاره وړاندې کوي، خو په هغه کې د عام اولس څومره خیال ساتلی شوی دی د دې اندازه به د بجټ وړاندې کېدو نه پس لګولې شي. خو حکومت د خپلو دعوو باوجود په اقتصادي او معاشي کشی میدان کے لا تروس پوری سے کامیابی ترلاسہ کڑی نے دی اداریہ اخر کے وائی چی حکومت لپکا دی کا ٹیکس نشی کے مول نگرانے قابو قبول دا پار دی پر سرکاری ناخ نامو عمل درآمد یقینی جڑ کری اور پدے کی صوبائی اور ضلعی حکومت لخپل کردار لوبول پکا دی تر سنگا حکومت تخپل اضافی خرچے کم کی اور اولس پخیر کے گڑ دی وہ لگول شی جنگ رسمان بخبل ادارے کے لیے چد امریکہ پر ڈرون حملے کے دا افغان طالبان و امیر ملا اختر منصور دا وجنے اور دنوے مشین والے ڈٹا کرنے رستو دا گل پورس دا پاکستان اور افغانستان تر منظر پر سفارتی کے چڑمبے رابطہ اشوا چپکی پدی خبر اتفاق اکڑے شو چھ افغان امن عمل تسلسل بہ ہر صورت کے برقرار ساتلے شی رسمان علی کی پاکستان دا مشکلات باوجود پا افغانستان کے دا عمل لپار اخبل کوششوں نے کبھی خدا افسوس خبر ادا دوڑ ملکوں تعلقات خنی دی اور پا مختلف مکو دیو بل پر ضد بیانوں نے ورکوی پکار خدا دا چھ دوڑ گاونڈی اسلامی ملکوں نے دیو بل لاسونا جوڑ شی چپسیم کی امن راشی اور دوڑ ملکوں نے ترقی اکڑی رسمان لکھی چھ پاکستان افغانستان ترمنز تجارت دا دو ارب ڈالر نے زیاد نہ دے پکار خدا دا چھ دوڑ احواد اخبل مینزی تجارت زیاد کری چھ دوڑ غاڑ السن روزگار زیاد مکی پر لاس ورشی رسمان پاخر کے لکھی چھ پاکستان اور افغانستان لپکا دے چھ خپل ازمک دیو بل پر ضد استعمال دو تفریق نے دی نہ صرف طرح گرے خاتمے بلکہ دسی میں دا امن اور خوشحالی لپارا پر گڑ سر کوشش نہ اکڑی ذکر شیر دوڑ ملکوں نے گٹا پا امن کے دا
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
الجزیرہ ٹیلی ویژن په پاکستان کې د امریت او جمهوری حکومتونو سفر ته کتنه کړې ده. بل خوا رویټرز خبر ایجنس په افغانستان کې بدامنۍ او هلته د کډوالو د حالاتو په اړه لیکلي دي. د دواړو لیکونو مهمه برخه د انیسا اجمل نو.
الجزیرہ ٹیلی ویژن په خپل ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې په 2008 کال کې داتو کالو پوزی مشرواله واک یو جمهوری حکومت ته انتقال شو. دا په پاکستان کې په دریم ځل یو پوزی حکومت خپل واک جمهوری حکومت ته سپارلې و. مقاله د 2008 کال د انتخاباتو په اړه لیکي چې د یادو انتخاباتو لپاره د کمپاینونو پر مهال تر ټولو بده پیښه په 2008 کال کې د پیپلز ګوند مشر بینظیر بټو وژنه وه. د بینظیر بټو د وژنې وروسته د واک واګې د خاوند آصف علي زرداری لاسته ورغی. مقاله لیکي خو بیا په آصف علي زرداری د درغلیو د تورونو وروسته د بینظیر بټو سیاسي حریف او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته په واک کې د راتلل لپاره لاره هواره شوه. د مقالې په خبره که څه هم نواز شریف یو مثالي سیاستوال نه و، خو د پاکستان په دریو صوبو کې د اکثره خلکو لپاره ځکه منونکې و چې د درغلیو ناپاکه د یو سیاستوال په سترګه ورته کتل کېده. الجزیره ټلویزیون لیکي د بینظیر بټو د وژنې وروسته د پاکستان خلکو لپاره نواز شریف یوازې یو باوري قومي لیډر پاتې شوی. بلخوا رائټرز خبری ایجنس لیکي د بخنی نړیوال سازمان د نه پورس په ریپورت کې ویلي دي چې په تیرو دریو کالونو کې په افغانستان کې د جګړو لوجې د هواد دننه د افغان کډوالو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی دی او د شمیره دوه چنده لوړېدو سره 1.2 میلیونو ته رسیدلې ده. یادې ادارې خبرداری ورکړې ده چې د ژوند بنیادي سهولتونو نه لرلو لوجې د افغان کډوالو ژوند ته خطر پېښېدلی شي. د بخنی نړیوال سازمان وایي په دې وروستیو کالونو کې د نړیوالو ادارو پام او مرستې نورو هیوادونو ته د ورکول رستو د زیاترو افغانانو ژوند سخت شوه دی. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو رستو په دا هیواد کې بد امنۍ سور اغیستې دي او په 2001 کال کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو لخوا طالبان د واک لري کولو را پدې خو دا مهال په افغانستان کې طالبان ډیر مضبوطه شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د ادي کولو په اړه د روسی چارواکو د وروستیو سرګندونو په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. د ترکیه او روسیې روابط له تیر کال راهیسې چې د روسیې یو جټ الوتکه د ترکیه په فضا کې وویشتل شوه خراب شوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه ودرېدلی دی. په دغه اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د ادي کولو لپاره د روسیې د حکومت روسي دریس په غبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د ادي کولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقره سره خپلې ښې اړیکې د یو پیلوټ د تېروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی که نه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویان د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریې سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقره د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د جهادي او وسلوالو تنظیمونو مرکز په جنوبی پنجاب کې دی. په دغه اړه د راپور مهم ټکی د نوریاس نوري نور.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب لپاره خو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جیش محمد او لشکر جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جیش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنگوي هم چې فرقه ایش خړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د شا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوي او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزی او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوي او د حکومت بې کفایتي د غراز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډیر نفوذ برخمن شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بشری قانون لپاره کارکونکي وی استرالیا میشتې ادارې واک فری فاونډیشن په نړۍ کې د غلامۍ په اړه خپل نوې څېړنه خپره کړې ده. دغه سروې چې د یو سل اووه پته هیوادونو درجه بندي پکې شوی وایي چې دا وخت په دنیا کې شپږ څلوېښت میلیونه خلک د غلامۍ ژوند تېری. ملیحا میرزاده د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په نړۍ کې د غلامۍ په اړه درېیمه نړیواله سروې چې د نهې په ورځ خپره شوه وایي چې په نړۍ کې خواوشا شپږ څلوېښت میلیون خلک د غلامۍ ژوند تېروي. د 2018 کال د غلامۍ نړیواله څیړنه چې د وقف فری فاونډیشن په نوم د بشري حقوقو یوې آسترالیا میشتې ډلې خبره کړه، وایي هندستان هغه هیواد دی چې پکې د غلامۍ ژوند تیرونکو شمیر تر ټولو زیات دی. د سروې له مخې بیا په شمالي کوریا کې غلامي تر ټولو زیاته ده. په دغه سروې کې ویل شوي چې د یوې اندازې سره سم 45.8 میلیون خلک په څه ناڅه ډول د غلامۍ په یوه جدیده بڼه ژوند کوي. په دغه پیمانه کې د 1.8 هیوادونو درجه بندي شوې چې د آبادۍ له تناسب سره د غلامۍ اندازه پکې لګول شوې ده. په دغه څیړنه کې شمالي کوریا، ازبکستان، کمبوډیا، هند او قطر د آبادۍ له تناسب سره هغه هیوادونه ښودل شوي چېرته چې غلامي تر ټولو زیاته ده. بیا هند، چین، پاکستان، بنگلادیش او ازبکستان په جدید شکل کې په مطلق ډول د تر ټولو زیاتو غلامانو لرونکي هیوادونه دي. په دغو هیوادونو کې د هغو مصنوعاتو په جوړولو کې له مزدورانو نه په ډېر کم اجرت کار اخیستل کیږي چې د مغربي یورپ، جاپان، شمالي امریکا او آسترالیا بازارونو ته لیږدول کیږي. هغه هیوادونه چې د آبادۍ له تناسب سره پکې تر ټولو کمه غلامي ده لکزمبرګ، آیرلینډ، ناروې، ډنمارک، سویټزرلینډ، آسټریا، سویډن، بلجیم، امریکا، کینیډا، آسټریلیا او نیوزیلینډ دي. د دغو هیوادونو اقتصاد مضبوط دی او د حکومتي ګامونو له پلوه تر ټولو ښه ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې د غلامۍ د جدید شکل خلاف تر ټولو زیات ګامونه پورته کوي نیدرلینډ، امریکا، بریتانیا، سویډن، آسټریلیا، پرتګال، کرویشیا، سپین، بلجیم او ناروې دي. په دغو هیوادونو کې سیاسي لیوالتیا زیاته او وسایل کافی دي. بیا د دې برعکس شمالي کوریا، ایران، اریتریا، هانګ کانګ، مرکزی جمهوری افریقا، ګینی، کانګو او جنوبی سودان هغه هیوادونه دي چې د جدید غلامۍ خلاف تر ټولو کم ګامونه اخلي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد دفاع پاکستان کونسل په بلوچستان کې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وجل شو پر ضد د مظاهره اعلان کړی دی. څو کاله وړاندې جوړ شوی دغه اتحاد د وی اوږدې چوپتیا وروسته په داسې حال کې بیا فعال شوی چې د ډرون برید په سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې اغیزمنې شوې دي. په دغه اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
په دفاع پاکستان کونسل کې شاوخوا 1.5 ګوندونه چې پکې زیاتره مذهبي دي شامل دي. دغه اتحاد هغه وخت جوړ شو چې کله په 2011 کال کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاکستان پر دوو فوجي پوستو برید وکړ. له دې پیښې وروسته اسلام آباد د ناټو لپاره د سامان وړلو لاره بند کړه او دفاع پاکستان کونسل د هیواد په کچه لاریونونه پیل کړ. خو چې کله واشنگټن پر دې پیښه بخښنه وغوښته او د پاکستان او امریکا تعلقات عادي شو نو دفاع پاکستان کونسل هم خاموش شو. خو اوس چې په بلوچستان کې د سوي امریکایي ډرون برید پر سر د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خرابې شوي، دفاع پاکستان کونسل بیا را فعال شوی او د دې اتحاد مشر مولانا سمیع الحق په وینا دوی به د ډرون بریدونو پر ضد د راتلونکي یک شنبه پر ورځ مظاهره کوي.
موږ اوس په اوله مظاهره ده په اتوار پر په اسلام آباد کې. موږ خیال لرو چې رمضان کې ډېر مشکلات دي، لیکن کوشش وکړو چې رمضان کې هم دا سلسله جاری وي.
دفاع پاکستان کونسل د احتجاج دغه فیصله د دوشنبه پر ورځ د یوې غونډې پر مهال وکړه. مولانا سمیع الحق غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت تنقید وکړ چې د ډرون برید چې پکې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وژل شوی و پر ضد یې له واشنگټن احتجاج ونه کړ. خو نوموړي د فوج مشر جنرال راحیل شریف وستایلی چې د پونا د بی پایلټ الوتکې په حمله سخت غبرګون وښودلی. د مولانا سمیع الحق لخوا پر حکومت تنقید او د فوج ستاینې ته په کتو سره د دفاعي چارو پوه عائشه صدیقه په شان ځینې پوهان فکر کوي چې دفاع پاکستان کونسل د ریاست په اشاره یو ځل بیا فعالیت شروع کړی دی.
په اصل کې دوی دا پیغام ورکول غواړي چې لمونږ سره دغه قوتونه شته چې منظم هم دي، خو هم بل لور ته دا تاثر هم ورکوي چې دوی د ریاست په لاس کې نه دي بلکې خپلواک دي او دوی غواړي چې له طالبانو سره خبرې وشي او ډرون بریدونه ودرول شي.
خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر حسن عسکری بیا وایي چې دفاع پاکستان کونسل د فوج حکومت ملاتړ نه لري بلکې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ له رامنځته شوي کړکېچه ګټه پورته کول غواړي.
د پاکستان حکومت د ډرون برید په اړه یو دریځ خپل کړی دی او وایي په کار نه ده چې حمله وشي ځکه له دې سره د سولې عمل له منځه ځي. نو له دې ماحوله په ګټه پورته کولو سره دفاع پاکستان کونسل فکر وکړ چې راځي موږ هم یو څه فعالیت ښکاره کړو. دوی چې کومه خبره کوي هغه د پاکستان حکومت او پوز هم کوي. موږ تل لیدلی چې کله هم حکومت او پوځ یو خاص سوچ خپل کی نه دوی له دې په ګټه اخیستو سره پکې د ځان لپاره لارې لټوي. دوی له حکومت یا پوځ سره مخامخ ټکر نه وهي سربېره پر دې چې پر ځینو خبرو یې ورسره اتفاق نه وي.
کرتے
مولانا سمیع الحق پخپل هم دامنی چې پر د تور دی چې دفاع پاکستان کونسل د فوج یا استخباراتي ادارو په اشاره جوړ کړی خو د پونه د خبره بیخي ناسمه ده.
مجبور فوج نہ کئی او سیاست دانان نہ را پاسی ما تو خلق وجه دی پرسی شاعت ایجنسی دی نما دا ایجنسو کار خو شاعت نہ دے کمین را مخامخ دی مخ کی دی چھ مونتا اس سے واری مون اسم آ مقصد دے مخ بچکور وارو کا او گدی مخ بچکور واری نہ عزیز مون کا کمانڈ دی مون با پر تلین پات دی ما دی فاگی مون اسی شہر میں کو فوج جمو گا قیادت کئی او مخ تزی مون کوشش تو کون ور پچیشی.
اوس چې دفاع پاکستان کونسل د ډرون بریدونو په اړه د احتجاج نوې لړۍ اعلان کړي، ډاکټر عائشه صدیقه او ډاکټر حسن عسکری فکر کوي چې شایي د دوی فعالیتونه د پاکستان په داخل کې یو څه اثر ولري. البته د دوی په وینا دا به امریکا د سیمې په اړه خپلې تګلارې بدلولو ته مجبور نه کړي.
د پاکستان او امریکا اړیکې په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دغه موضوع زموږ همکار عبدالحی ککړ د پاکستان د دفاعي چارو پو بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې خنډونه څه دي.
فل حال چې کوم د افغانستان مسائل دي تر حاوی دي کو تاسو دغه ته ګورئ لکه چې F-16 چې کوم الوتکې دي جنگي پاکستان ته چې موږ اصل درکو دا وی چې کوم کانګرس ته هغه د دې فامیل لپاره تیار نه دي. دا چې اقتصادي چې کوم امداد دی هغه باندې هم ډېر شرایط لګولي دي او زموږ ګورم چې دا داسې شرایط چې پاکستان د فورن منل ته تیار تعلقاتو کې یو منفي اثر راغلی دی.
اکثر په دې د دوی په تعلقات کې لوړې ژورې راغلي وي. ستاسو په خیال باندې دغه ځل به هم دغه تعلقات دي سمېدو طرف ته راسي کنه نه بشي سم
پاکستان خراب پاکستان دفاعی معاہدی بھی جنگ وغیرہ امریکہ پاکستان سے مدد بلکہ پاکستان باندھے فوجی امداد ہم پاکستان باندھے بند کشور افغان جنگ کے بیا تعلقات نزدیک دا راضی خود نہ داخت نزدیک ملکوں نے یہ بولتا
خو آخری پوښتنه دا چې برګیډیر صاحب ستاسو په خیال باندې امریکا یا واشنگتن سي د افغانستان مسله څنګه حل کول غواړي؟ پاکستان به هم هغه سي خپل افغان پالیسی ورته بدل کړي کنه؟ ځینی راکړه ورکړه به کېږي چې واشنگتن په درځینو خبرو تیریږي.
مخکاری چې کوم د افغان مسلې چې کوم امریکای غوښتل یا موجوده افغان حکومت په کابل کې چې کوم یاري غوښتل دغه کې څه پېښ راځي او افغانستان چې کوم بیا مایوسه شوی دی ځکه چې دا اوس د سولر اخیز سوال نشه وو په اسلام آباد او یې ته خپل سفیر راولې د افغانستان نه سوګلان دا ادم بل چسپی دا امریکایان زما خیال دی چې په فل حال دا کې هغه یې ته په پرچې له خبرو تر اوسه دا سي دا غره جوړیږي او وخت نه دی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
دوشکرن احمد موسی سالار د بنیر او ملکن په پوله پروت کینګر کله کریو سیدون کې دی او کراچۍ ته د سترګو د علاج په غرض راغلی دی. د ماشوم مولنه سترګي بیناوي خو د وستګي نظر د ډاکټرانو په اپریشن کې خراب شو او د دوی په نظر په کال 2009 هم کې ختم شو دی. د شاوخوا وکړه علاج وروسته هم د سترګو نظر بیرته نه دی راغلی او ډاکټرانو ورته د بهر د علاج مشورې ورکوي خو دوی د دغه وسنه لري. دغه احمد موسی سالار خبرې او د شاعری اور
د زړه په ویرانه کې می جوړ شور نشي جانانا نور ستا د محبت را پورې ور نشي جانانا تصویر را لرا کو هر کې دایره ته ویل د کلی په لوګو کې درنه تور نشي جانانا
دا غږ او شعرونه د ځوان شاعر احمد موسی سالار دي. څوک چې د سترګو بینایی نه لري دی وایي چې د 2009 میلادي کال راهسې په کراچۍ کې د یو ډاکټر نه د خپلو سترګو علاج کوي او تر دې دمه یې څلور اپریشنې کړي دي، خو بینایی یې بیرته لا نه ده راغلې.
کله نه چې زما نظر ختم شو مالته کې یو ډاکټر ته وښودلو ما په پېښور کې، هغه کراچۍ ته پرې کړم. دلته کې کراچۍ کې یو حشمانی نومي هسپتال دی، هغه کې د ډاکټر محمد ادریس تیرے پر کڑوں مغا زما دل تک علاج شروع کو اگے نمک کہ یو دو ڈاکٹر نور دو کتل مغی تیرے پر شوم خاگی وچ دا دغه ڈاکٹر کیں تقریبا اگے دو یو اپریشن دونیم لک روپے اگستلے وا تر وس پوری زما سلور اپریشن شوی دی دغه ہسپتال کیں او دغه علاج ال تک روان دے دا لس دورس لک روپے پوری لگی دے.
سالار د وڑکوالی نہ شاعری کیں، خو د 2009 نه وړاندې لیکلي مواد ته ورک شوي او وایي چې اوس کله شعر لیکینو په خپل موبایل کې خوندي کی. د سره سره د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ورته د ځوان شاعر په توګه یو جایزه هم ورکړې شوې.
د 2009 نه وروسته چې ما کوم شاعري کړې ده هغه زما سره محدود ده. شعر چې کله ما ته راشي یا آمد وشي نو په خپل موبایل کې د ځان سره ریکارډ کوم او بیا زما د تر زوی د سید الرحمن هغه مال لیکي او مال سنبالوي. هغه ځلته کې په بنیاد کې د یو تنظیم سره تړون لرم، هغه تنظیم ته سو پامونه راغلو چې شاعران دې دا ډک کی چا سلیکشن وشي، نو ما هغه لپاره پام ډک کو او ولېګلو مې او پای کې زما سلیکشن وشو. نو کوم چلته کې یو ته واړو هغه ما ته میلاو شو د ثقافت کی زندہ امین نوم سره او هغه ما په 2000 او شپاړسم کې تر لاسه کو.
د غزوان شاعر وایي چې پلاری او استاد کی او تر خپل وسه هڅه کوي چې علاج وکي، خو کله پاکستان د نن علاج ممکن نشو نو بیا به د لپاره د سترګو علاج کول ګران شي.
او په پاکستان کې چې کوم هدا پوری ممکن نه نو تقریبا د دې علاج چې زما پلار وایي چې ان شاء الله دا موږ به پورته ولې موږ به کولای شو. پاکستان نه بار شو نو کېدای شي بیا موږ نشو کولای. ما ته ډاکټرانو وینا کړې ده چې په مختلف ملکونو کې امریکا کې او داسې یو څو نو ملکونو دي چې پای کې ادي اپریشن روانې دي.
احمد موسی سالار وایي چې د مطالعې شوق لرم او اوس هم د پښتو مجلې ګوري. دی وایي چې اوس ورته پلار د پښتو کتابونه او مجلې لولي او دی اوري، خو هیله مند دی چې یو ورځ به بیا په خپل دغه کتابونه او مجلې لولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
راپور مور دی اردن کوم دی سره زمنګ سره د خبرونو وخت پای ته رسی روانو خبرونو کې زمون نورمل کې راځي. د لړۍ به تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل قرب شاین بنیر له اجازه ورکې هر چرته چې خاط د باد او پرېږي.
زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما، بل سترګي توربما، کل سترګي توربما، کل شونډي خلوما، زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړم ما، زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړم ما. زیم ناست د غم پہاڑ کی درنا بسری پی ما، ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ما، د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشت اکڑو، د سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشت اکڑو، زیو ساس کے خوز دگر کی دریا بنا گرزب ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ما. Thank you.
خیشت نظر او خیال دے راکڑو دسر پسر تو پانکی نکل ڈبا لو گر دیو ہم دبے شپاتے چڑھتا پٹیارو کے ناستو دیو ہم دبے شپاتے چڑھتا پٹیارو کے ناستو رو رو پٹ میں زڑو ترا گے لکما دخار پسما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب مان سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب مان خپل مست او پڑ زیم ناس تیار دختو کی دنرگس گلو نکما مرگزا چلتا رکی گا زلانا یا موسکار مرگزا چلتا رکی گا زلانا